سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطلب راټول کړی دي خو پیل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسېدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چې هر شنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د نمړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزي ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر له تفصيلي راپورونو نیولې د دیموکراسي د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام لوري د قومي اقالیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو او خزو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. هغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو د ایډز او نورو سري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا ووځي کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړی دي. په روسیې نیوکې وروسته تر هغې توند شوې دي چې خپل خاور سره د اوکرين د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتني پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو یې په رسمیت به ونه پیژني. او په روسیه کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډیر کسان توقیف شوې دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهری وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوې دي. مظاهره چانو کې مېرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زه به یو ماښام بل ماښام ورګردم په کورو کې زیری کوم ورو ټوک ټوک یم ستلی لاسم شپش چې وړیا بم ورته چاسه شپش په
د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللې دي. د اوکرين د کرکیش نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویل دي چې د دغه ادارې د سپتمبر په 21مه یو راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسېدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زنده سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته ترلاسه کړي ده.
زه به یو ما ماشام بل ماشام وره گردم په کورو کې زریه کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش کې وره بم ور دی چا شپش په خوا سره ورو رايا کې ور په خوم څه څه څنګه وکم څه وکم وره نه په مای بینی کې سپلرم نو وره تنخا لرم په ستور ګړون دې نه د خواري سړی لرم راځي ورو ورو شنه مې ورو نه بنادي وره مور په ستور ګنا بنادا پلار مې سم ژر دی پر لکاره دې زوره په خواس په پخر گزاره کوم زما سره دې وروره وام کاری وکي
محمد انبیا وای د حالت تم را پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې لو ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت کوخ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمې کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنۍ سیمو کې شل زره کسان له سخت لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لاس یا تمرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سترنې ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د غیدارې د سپتمبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان د شپږو د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپنو د ایلي کولو اتحادیې مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړه تر اوس مهاله پورې شاوخوا درې میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري برعکس منفي تبعات دی ده یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پسیف کیږي یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دې حالت کې ورسیږي دا ډېر مهمه موضوع ده او په دې شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګنه یا ګرسنګی نه وژغوري نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% درصد خلق په زراعت کې مشغول وو او 80% خلق د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خوشحالي رامنځته سو او د بل اړخ نه وروسته کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلق چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپله تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مو بدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو لیو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لن محال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب که دامرته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولای شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګته کړ چې ول افغانستان کې فقر او ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچکالی مو یاده کړه، یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاده چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره وکړه. اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کومې مرستې کولای شي چې د قلدوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لند محل یو محل. لند محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی ناممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسی کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښتوسی، نو د دې لپاره سرکه یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80% د افغانستان خلک زراعت
لري. ارشتي صاحب همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راته وای چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د قله افغانان پرتلونکو کې د دقیق فقر نه خلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسولیت چې د سیاسي استراتیژیک اقتصادي برنامه جوړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وو کې هم تولید وو کې او هغه استراتیژیک ټو کې چې موږ اوس له نور هیوادو راوړدو لکه وړه غوړی وړیزه د شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا او شه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه مختصر خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکرين کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. سفیولا ستانکزی په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ورسله هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غختلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 18 په نیویورک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر وکړ، چیرته چې روسیې ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول لاس ورکړې چې دوی د فبروري رئیس د یرغل پر مهال نیولې وي. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشاره په توګه لیدل شوې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي. اوس دا څرګنده ده چې روسیا په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. له پیل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضح ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټوله شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غښتلي ګامونه پورته کړي. د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د رایې ورکونې پلانونه اعلان شول او د مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه روسیې د ډلیزې وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پوښتنې د ملاتړ غږ اوچت کړی. هغه وویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین مکټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غورلیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تېر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډلې بریا خپل کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالۍ په اړه ازادي رادیو ته وویل
لستمونو منځ کې غوړه سیالي پیل شوې ده. د فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدګمټال فرانس شټیوی ټیمونه کشتکی دیوا پښکی واما وایګل کوانټوایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې به ګروپي پښکی به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. او موږ یې اندخې نه ولې ټیمونه او څه کوي مسابقه دې خدا باندې نن مسابقه کې به مټال کول شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګی مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غورلیک سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، وزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس بعد د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څورلس کلنه رازیه په کندهار کې د یو شونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي ل شونځي ستل سوي او ورته ویل سوي عمر زیاتی. رازیه زیاتوي چې شونکې نارینه و او د شونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه شونکې پیدا کیږي دوی به شونځي ته نه ورځي.
زلرم سمکی والا ما چې طالبان رالله موږ پسې واخیستو او تاسې غټانې یاست تاسې باید چې په کور کښېني تاسې ته ښځینه معلمانې پیدا کولې زموږ په مکتب کې ټول نارینه معلمان ول ډېر نجونې دي بې برخې پاتې دي. اوس ما بېرته دلته ښځینه کورس پیل شو که هغه کورس کې زه اوس بېرته درس وایم باید چې مکتب شروع شي ښځینه معلمانې راته راسي موږ ته ټولې پسې واخیستلې چې څه ولې په شپږم سیم څلرم سیم
ګلالی او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی دواړه 15 کاله عمر لري. دوی وایي په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وایستل شوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سو دغه ډول نجونو شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
موږ کشران په غسن تو کې پریشي دي خو موږ غټان نجونې وته ځاګ دا کنه لري چې راسي نو موږ دا غوښتنې اسلامي مالي سره تزمې مکتبونه بیرته راځي لکه چې موږ خپل آینده جوړ کړو چې په واړه باندې کې ډاکټر سو خپل یو ته خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي بعد موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې وکړو نو دا غوښتنه موږ ته زمي مکتبونه راځي لکه
بلخوا د کندهار اوسیدونکی احمد شاه سپر وایي د ښځینه ښوونځیو تړل او نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریخي سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو پلوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سلګونو او زرګونو نجونې مظاهرې کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپل نجونو لپاره تعلیم نه خوښاوه ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه وه، اختیاري وه. په ښارونو کې ډېرو خلکو خپلې لوڼې مکتبو ته اچولې، د هغو لوڼې بیا ډاکټران سولې او دا زموږ د ښځو لپاره ښه خدمت کاوه. معلمانې سولې زموږ د خلکو لپاره ښه خدمت کاوه.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر لرونکي نجونې د کښته ټولګیو څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي وایي د لوړ ټولګیو زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د نجونې هم بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم نجونې دي معطله فات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده. ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری شزین شوون کی هم یو عمدہ مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروری شان چې دی هغه را پکې ده لایسی په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شوون کی هم شم یا یاری او شفقار کوشش او دغه رقم تجربه کار استادان به ان شاء الله پیدا سی او البته کمش تی وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنسوي نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د ښځینه زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل سوي بلکې د ښځو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په وطنو کې خلک خلګو څخه خوشاله دودونه او ساتیرې اخیستل شوې دي. هغه نشي کولای چې ډولونه ووهي، اتړونه واچوي او خپل ادبلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په وطنو کې د خوشاله ډیر څه لاس ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقي سندري وای. نورحالیه په دې راپور کې واوري.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی تر څو دغه واده خوشحالي ولمانځي.
زبادش په دې ورځ زړه ماته مو وی وای
دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ بخو خی وی د چا زوی په پیدا سه او چا به کوزده کړي او د چا به واده وو، نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان بچو سره ټولیدا او یو کښنی ملګری بنولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سی اوسو کښې غاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دي یعنی سر بر سره برابر ولای شي. نو هغه یو کښنی سندره مندره وای او تر څنګه بشکا دریا همدغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکی او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته یې azadi.com ته واوري وګورئ او ولولئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په ټویټر، فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالې سره خبر سره کوم وروره وښتنه مذاکره طالبان سره وروره چې موږ ته دغه زندور تسمه چې ولله وکړه چې موږ د سپاز ځا جوړو کوم په 200 متر دی د سی یو ولار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو وخت چې موږ ته چې دا کوم دغه نه پیغام نشته کې.
سلام علیکم، زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبر کوم. دغه کوم خبرې چې روان دي وروره هر څوی چې وای دا بالکل دروغ وای نه نه سره ستنه پولیس یو سره ستاله یلی شي نیولې د جزو کاندې تر لاړې نوري وسه سره غور دی د پر ځای ماته د شهر می ساس دیږي چې کفار ګرځیدل د خلکو پر کورو چا په ولې ولا کې د اسکار نو کول کمانډو یم بو سره و د جزو یزات او برو ساتل مګر دی په ولا په لیلی جوړ د جزو کاندې تر لاړې د خیره چا سره وای دا بالکل دروغ وای طالبان خپلم دروغ وای طالبان یو خبر ملوات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دوی منی مای کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو چې زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې ورزو خبرونو ته لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې د سپتمبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د شپږو هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په واویو مغونډه کې په نیویارک د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د نمړنیو بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقوقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غوړو لاس ته راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسي د عدالت پر بنا سزا وځ کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسي کې پرونی عزت مظاهره وروسته لدیارلسو ډیر کسان تعقیب شوې دي. د روسي پاته د شوخارونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پټرسبورګ کې توقیف شوې دي.
مخکخي خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خالص پغم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجنونو ته خوندي ته د تاګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې وکال کې په کور دننه او بهر خبرګونونه خودل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خبره کړل انجنونو او کورنۍ غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لواست اجازه ورکړل شي، خو د طالبانو حکومت دا موضوع دومره جدي ونه نیوله. نن په امدیا کړه خبرې کول موږ سره میل منی دی لیکواله او د کابل خويندو د شورا استاذ ریحانه وردک، بل میل منمو لیکواله مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دوه میل منو ته خراغلاست و یو ستړي مشي په خیر راغلی.
خبرونه ټول اوریدنه کړه دا چې خبرونه بل میل منی ته خراغلاست.
اغلی وردک
کور ودان هغه د مسا سلامونه او د دې ګرانې قوم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی وردګ درته وایي چې پوره یو کال تیر شو ولی د طالبان حکومت لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوندزي ته د تګ اجازه ورنکړه.
پټول کې باید یو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره افغان ښځو لپاره کړې وي. متاسفانه په هغه سطحه چې باید دوی د نړیواله حمایت لرل نه دي شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختص دي. که چېرته په دوی باندې تحریمونه لږ څه ډېر وایي ستونزې د خلکو د ادرس نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. زموږ خویندې ډېر علاقهمندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. متاسفانه دوی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس ځواک دومره تاثیر ګذار نه و. اوس داسې شوې ده چې د موږ تاسو رسنایي د دوی د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو اید آی ته وو فعلا موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
او د خلکو د ادرس زموږ د معرف وزیر پاسي کې د خلکو د ادرس غږیږي. دای وايي چې خلک خپل نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ. چې برعکس موږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاسي د لږی وڅات کړي چې زمو خويندې تعلیم ته پرېږدي، زمو ګلوران تعلیم ته پرېږدي. خو بیا هم د اصلي ستونزه څه ده چې افغان ښځې افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شي. هر څوک خپل پر منفات باندې غږیږي. دا یوازې کچر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دی حق
وړاندې تر دې چې د اغلې هوتک نظر هم په دې اکله واخلو. اوریدونکو ته به د واتس اپ شمیره اعلان کوچ دوی کولای سي. د واتس اپ په دې شمیره مونږ ته زنګ راوهي هم داوس او خبرونه سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 14 46 شپږ سوه یو. درنو اوریدونکو تاسو غوښتنه کوي چې مونږ ته زنګ راوهي او خپل نظر را سره شریکي. البته ځانګړي غوښتنه له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپل خبرونه ده او تاسو کولی سئ چې خپل غږ لامدې لارې ټول نړۍ ته ورسوئ. اغلی هوتاک، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. د تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپل ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانیستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته؟ تاسو څه فکر کوئ؟ ولې دا کار وکړه؟
متاسف ده البته نن سبا کې د افغان میرمنو د افغان جنو د افغانستان د ناسبې هغه تصویر راتلونکي چې باید زمایي وکړل شي. اول یو کچیر علت راځي چې مثلا الهتونې چې په کومې لتون باندې کونځي تړلې پاتې شوی دی. زه یې په علت باندې خبرې وکړم نو دا به خبره نه ځکه چې خپل طالبان تر اوسه په دې نه تیږي چې دی بل اخره د کوم منطقی دی کوم قانی کون که دلیل پاسات پانی کون دی تڑگی دی کلا پخل دیونه بیدی دی بالاخره دی کوم دلیل پاسات پانی کون دی تڑگی ولی نگوار اخلاس دی تولی وقل ندی تولی او نظر ندی تولی هم فکر ندی نو مونگا نسی کولی چی او سی اویلات ورطر لزان از خواتا کوایی چی طالبان دی خیلات پاسات پانی نگواری دی جنو کون دی پایلتی ها مثلا جنی نوری ذکری وکری په طالبانو کې هم ډول ډول اشخاص دي. مثلا زه د علماء مشاهد وایي چې که چېرې زما په خوښه وایي ما په لمخکې نه ښوونځي پرانیستي وایي. همداسې ځینې نور چارواکي دي چې که چېرې زمونږ په خوښه وایي نو مونږ به هېڅکله د ښوونځي دروازې نه وایي تړلې. ولې بیرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وایي چې یعنی دی ځان شمیر دلایل وړاندې کړي دي. کله وایي چې خپل د افغانستان خلک غړي نه غواړي چې په اوسنۍ شرایط کې دي نجونې زده کړې وکړي. خو د ایران ته خبره دا ده هغه مهال چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا بد وضعیت کې و، جنګي حالت و، تروري حالت و، خلک د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو مخالفت ونه کړ. هغوی په هماغه وضعیت کې په هغه بدو شرایطو کې چې یو خوا جنګ و بل خوا اقتصادي فقر و، یا هم خپلې لوڼې خپلې لورانې خپلې خویندې ښوونځي ته لیږلې دي زده کړو لپاره. ولې نن سبا کې چې خپل د امارت په وینا باندې په افغانستان کې د هر پرمختګ لپاره کامله زمینه برابره ده، امنیت شته، څوک چاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلې دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راځي کېږي او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر، د دوی په حاکمیت کې، د دوی په سلطنت کې، د دوی په امنیت کې، ولې بعد یوه میرمنه دومره ناخوندي واوسي چې هغه ولې شي کولی؟ هغه تحصیل چې د حق ده، هغه حق الله پاک هغې ته ورکړی دا ته په هغې باندې فرصه وکړي چې باید هغه تعلیم وکړي. بیا هم هغه ولې نیول کېږي؟ مثلا کله راځي په رسنۍ کې وایي چې په او تر نن پورې یو فاشا یو قضیه فاشا نو کدی نه دي توانې د لیس په ښوونځي کې ثابت کړي راست هغه د پګوته کې علني دي چې وایي چې موږ په ښوونځي کې دغه فاشا ولیدل. ولې د دوی د ځینو غړو له لورې نه دغه ټول هم په ښوونځي باندې پورې چې زه مطمئنه یم چې پرشته جانې تا ما او په میلیونونو هغه نجونې چې په افغانستان کې ښوونځي ولوستل له ښوونځي څخه فارغې شولې اوس مهال هم په میلیونونو نجونې ښوونځي ته ځي. د فاشا کومه قضیه نه تر ننه پورې ثبتوي او نه بهتر نه وروسته څوک ثبت کړي ځکه په ښوونځي کې ښوونځي دي د نجونو ښوونځي جلا دي، د هلکانو جلا دي، ښوونکي روزونکي ټولې مېرمنې دي. نو په داسې یو فضا کې په داسې یو وضعیت کې چې هغه
کاملا اسلامی ده هغه کاملا مطمئنه ده کومي ده څنګه کې دی چې د مېرمنو ترمنځ د پاشا کومه قضیه رامنځته شي یا دا ده چې مثلا سوء استفاده یا دا ده چې کله بهاني کېږي چې مخکېني کوم مضامین چې تدریس کېدل یا تعلیمي نظام کې و هغه د اسلام د عقایدو مخالف و یعنی اسلامي عقاید ته پکې سپکاوی کې ټولې تنه پوری دي داسې یو مضمون نه ده پیدا کړی په کونځي کې چې هغه د ګواهی په دی وکړي چې دا هغه کې د اسلام څخه خدای نه خاصه سپکاوی شوی یاد د اسلام د ضد څخه پکې هغه تدبیر شوی جنو ته
ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا د اغلی وردک نظر واخلو موږ د فیسبوک په پاڼه باندې هم دا موضوع له هیوادوالو سره شریک کړی ده دغه نظرونه مغوختی دي البته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې یو تن د افغان په نوم لیکلی چې کچيري انجنونو پر مخ خوانځي پرانستل سي البته هدف هم ده بیا به ټول کم عقل احمق رانه جوړ سي پنجاب په فتواره کوي مونږ به منو منګل حکیمی لیکلی دي چې په ممکن له هواد څخه د لوستو ځوانانو وتل به روان بشري او اقتصادي ناورین لا زیات کړي او یو جلبیا به مو خدینه مریضان گاونډیو هوادونو ته پتلو مجبوري شي د اوریدونکو کومنټونه باندې خبرونه په لاړ کې راخلو بیرته اوس راګرځو میرمن ورداک ته میرمن ورداک په دې خو خبري وکړي چې ولې طالبانو یو کال پوره سو انجنونو خوانځي پرانستل البته تاسو دواړو درنو میلمنو خپل نظرونه څرګند کړل اوس درته وایي چې دا کار څومره زیان اړولې سي که څه هم د دې زیان په بار بار ویل سوای مګر دا چې موضوع ډیر اساس ده اړینه بولو چې بیا هم د دې زیان روښانه سي راته وایي څومره زیان من تمامیدلې سي
متاسفانه د تعلیمي دروازې پرسته کې د نجونې پر مخ ته څه څه کوي یو ټولنه مختاج تنها نارینه او پوری تلاو دیدی؟ آیا تنها پیو طولنه که خزی پا دو برخه سنخونی او روزو نفت بابت که برخه داری آقا هم خدای مسی ده تان خدای جو کردی گوری هر برخه ده تان وصول دیدی زیانون ایتا باید نگو تاسو دیر متوجه وصول دلتا دیر باریک بینونه دی زیانون ایتا بابت برخه که وصول داده ده یواز ده دی پا منظور ده مهماده یادوانه وکنه دغه چې دوی سینه او تاسو ته په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي دا هغه مشروط کزینو مسایلو باندې ګورې زموږ استاد څو فرنه د دولتي روغتونونو کې د امر بل معروف یو استاد ولاړ په هر منځل کې کزینه او چپانه چې خلاف د پرتوابات د اصولو دی باید په یو ډول چپانه ستاسو ځان وي نو هغه د وو غرور د وو حیثیت چې هغه او دول اسکاله مکتب لوسته او وکاله پی بی لوسته کری دی هغه هم درشی و بسوا سره هغه ته لرکی واخلی او پاگه بانده که چه گوی از تا دا چپانه اونده نده لانده ده آغا خپل ده مسلک تر قوانین لانده جامعه آغا انتخاب کری دی دا پا ده وایمه چه منسی آغیزه ده بوغ و زاینه شروع کری خام اخا و طولانه ده دیر یو مستحکم بغاوت ده ضرورت لیده ده که چه مونگو تاس کتابه کوری ده کمه مضبطه نتیجه ملاح سرانه و
پا ده بانی خبری که و البته لدی و روز ده زمون پختنه هم ده دیر زیاده منانه اوس په بیر تر وګرځو اغلی و تاک تاسو امدا خبره چې اغلی وردک کوله په دوام بیرته وایي چې لکه څنګه چې اغلی وردک هم یادونه وکړه په دې ورستیو کې یو شمیر کورنۍ د دې لپاره کډوالۍ ته مجبوریږي چې نه غواړي د دوی لونه بیزده کړي پاتې سي دا چې دوی ځي په دې رقم وطن پریدي دا بیرته افغانستان ته او د خپل کورنۍ او ته څومره ډیر ستونزې جوړي
یو کورنۍ یو مرغه په سیرک چیرې مثال ورکو مرغه چې هغه وخت کولی شي البت وکړي چې کله یې دواړه وزیرونه جوړ وو چې روغ وو چې فعاله اوسېږي خو کله چې د مرغه هغه یو وزیر پکېږي پکېږي هله فعالیت لویږي نو طبیعي چې پر مرغه هم پرواز څخه له الوتنې څخه لویږي د بلې په افغانستان کې پنځوس سلنه کوي پنځوس سلنه وګړي د دې ټولنې د کچېرې دغه پنځوس سلنه انرژي مونږ د لاسه ورکوو د لافعالیته غونڅېږي فکر وکوئ چې څومره د افغانستان عایدات کمیږي او څومره دغه د پرمختګ زمینه ډب کېږي له منځې ځي یو علم وایي یو نارینه کولی شي یوازې یو نسل لوسته یا باسواده راورېږي ولې یوه مېرمنه کولی شي چې خپل غه راتلونکي نسلونه باسواده باعلمه رالوی کړي تفاوت دلته څومره ده؟ یعنی دلته هغه د یونیورسيټي مور دغه د تعلیم آثار او هغه دغه د تعلیم مثبته اړخ اولادونو باندې د پراتنم کې باندې او دغه تصویرات کې باندې بیان وی چې یعنی یو مو چې لري بس هغه خپل مور اټینګ نسلونه باندې واده راوړل شي او چې لري د مور له افغانستان څخه وځي ولوستي مور یې بلې ټولنې ته ونه وی نسلونه لوستي رالوي وي ولوستي نسلونه هغوی ته وړاندې کوي په افغانستان کې پاتې کیږي ولوستي مور یو وابسته مور داسې یو مور چې یوازې د کوټې په څلورو کونجونو کې رالوي شوی ده هغه نه په ملامت هغه په همدغه ډول سره خپله بل زوی هم راروي شي او زوی هم په همدغه ډول سره راروي شي چې دلته د تعویز مسله هم رامنځته کیږي ځکه چېرته چې انسان خپل حق نه پېژني د بل حق نه پېژني مور په دې نه پوهېږي چې دغه حق څه ده دغه حق د په خاوند باندې څه ده دغه حق د اولادونو باندې څه ده پاکي باندې څه ده بل اخره په ټولنه کې هغه څه مسؤلیتونه لري چې حقوق لري بل اخره همدغه ډول هغه یې لورکۍ هم را لېږي او بل اخره لورکۍ په همدغه ډول سره یو بل مسل لري خبر ورکوي چې دا یو ناروغه ټولنه ده دا یو پسمانه ټولنه ده داسې یو ټولنه چې نه له خپل حق څخه خبره ده او نه د بل حق څخه خبره ده د بهرني هواد مليان په فتوا باندې به ترخیږي په خپل هواد کې به جګړه هم کوي خپل خلک به هم وژني د اسلام لنم څخه به استفاده هم کیږي هغه چې په اسلام کې نه دی راغلي ترې خبره چې هغه په غوي باندې عملي کیږي ځکه دوی ته دغه انګیزه نه ده ورکړل شوې دغه پوهه نه ده ورکړل شوې چې د لاخره اسلام کوم ده او د لاخره هغه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک مونږ سره لیکل دا به کوم ډول نه ملي هغه نه چې عملي کولای په خپل ځان باندې
بله مننه بیر تاسو ته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا اغلی ورداک ته ور وګرځو پښتنو سره ماتره کو بیا به د فیسبوک پاڼه ته ور وګرځو او د اوریدونکو نظرونه به تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کو مصطفی زاهد لیکي دا چې خزینه هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي د خزو محرومیت له خوندوی څخه به د سبب شي چې په ټولنه کې زیات ستونزې رامنځته شي او سمي سیند بلی کې یو مور به ټولنې ته بي سواد اولاد وړاندې کړي او دښمن به خوشاله شي دا د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې د افغانانو نظرونه دي چې خپل خبرونه سره شریکوي بیا هم د خبرونه د واتس اپ شميره له درنو اوریدونکو سره شریکو له خزو سره د واتس اپ د شميره باندې خبرونه سره واصل شي د واتس اپ شميره د 00 22 14 40 شپږ سوه یو تاسو هم دا اوس کولای شئ چې د واتس اپ لاري له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر وړاندې کړئ پرز کې چې یاستې میرمنو د خبرونه د تاسو خپل خبرونه د لید خبرونه سره یو ځای شئ او خپل غږ نړۍ ته ورسوي بیرته راګرځو اغلی ورداکته تاسو نه هم امدا پښتنه مطرح کوو چې د افغانانو کډه کول یا کډه کېدل افغانستان څخه هغه هم د خپل اولادونو د زده کړې لپاره دا دوی ته څومره یو لوی سرخوګای ده
زه فکر نه کوم چې دا به اسانه کاری کله چې څوک خپل ځوان خپل هیواد خپل فرهنګ کېږي او په دې نو امید سره چې هغه هم خپل اولاد باندې څنګه چاونه کړي و تقریبا شل کال په تعلیم باندې په درس باندې په روزنه باندې زحمت ایستلی وو خامخا دغه بیا آسان کار نه چې ته به مهاجرت به انتخابوي چې یو بل ملک ته د صفر نقطې نه شروع کوي هر څوک خپل وطن باندې مایند دی غواړي خپل وطن کې خدمت وکړي اولاد یې دلته د خلکو په چوپړ کې وي نو زه فکر کوم چې دغه به کوم عادي ستونزه وي یا به د دې ستونزې د حل لاره د افغانستان په خاوره کې وي په دې کې پیلی نظام حاکم خلکو ته مبتاز شایدان ده دیو چه ده نظام حاکم هر آواز اوچمت کرد چه دونه خوانده ده دوازه ده دهی پر مخصاصی شی خو متاسفانه متاسفانه
د دې څنګه کله د افغانستان په خاورې کې نشته دی بلې ډېر زیاته مننه تخنیکی همکار غږ وکړ چې د واتس اپ لاري اوریدونکو لرو مهرباني د تاسو غږ اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته زنګړی سلامونه وړاندې کوم هله امدا چې جوړ ورو خوشاله بیا
ډېر زیاته مننه مهرباني
ډېر مننه زما د غشتنه ده چې د طالبانو سره موږ باید دغه غوښتنه وکړو چې که زموږ خوندې که نورې جنکین جوړې نو هغه ته باید یو زنیما ورته برابره کړي چې د مکتبو پر برابر کې باید طالبان ډېر فکر ورته وکړي چې هغو ته مکتبونه ورپاله کړي او مکتبونه ورسم کړي او باید هغو آیندې ته باید فکر ووي. ډېره زیاته غوښتنه ده چې دغه غوښتنه مو راپر ځای کړي او زموږ هلمند ته دغه جنکۍ یا دغه ډاکټران یا دغه مکتبو ته لکه چې ډاکټران ځینې جوړې شي او بیا زموږ ستونزه را حل کړي.
ډېره مننه ورور، بخښنې سره تاسو خپل نوم راته ونه ویل. نوم مو څه دی؟
زما نوم نعمت الله جان کلم یار یم، د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ خبره در سره کوم.
نعمت الله جان، تاسو د عام وګړي پایس راته وایي. څه مده وړاندې د افغانستان د معارف وزیر ویل چې عام خلک نه غواړي چې د نجونو پر مخ دوی مکتبونه پرانیزي. تاسو عام ولس څخه یو تن یاست، تاسو خپل خبر کول چې تاسو غواړي د معارف د وزیر د دې خبرو په اکل څه وایي؟
نو هغه بس د تاسو چې خورجانې هغه په سولو کې لس فیصده خلک وایي چې وایي موږ ډاکټرانې نه غواړو. تا خو داسې کار دی زګوره چې ډاکټر په هغه رقم کې داسې چې دا خط وایي یا مکتب وایي یا درس وایي په هغه رقم ډاکټر کې داسې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو، بل اوریدونکو هم د واتس اپ لاریس خلرو مهرباني لمړی خپل نمبر ته وایي.
سلام محمد، سلامونه مې کېل دې واره څنګه ته وایي. خو به چرخه نه خبرې کوم خورکې رښتانه يم ګوره دغه ته مونږ بي سي واد لوي سي وي اسو ز خپل عمر نه دی او یا کل و ده خو بي سي واد منه مې له په بي دې ده او نن مکتب یې له خپل مانځ کې ملاقات ما سم دې هغه مور پلاس تر افو دې هغه ګډ و دې را کو دې دی او نور ولکم په هغه طریقه دې مانځم ته یو
دې. تاسو په کورنۍ کې کوم انجونی چې دی آیا مکتب ته پرېږدې کنه؟
ولې نه خو دې یقین وکړه چرګانې خرڅو هغه خرڅو یو قلم متاخلو کتاب څه وتاخلو لیک به پزه دې خدای دې زغې مونږ له کورنۍ نش پګواته نه پد روانې دي څنګه د کانن بیا د کانن د مکتب ته ځو.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ. تخنیکی همکار سره غوښتنه کوم چې یو لاند د دمه وخلو ل دمه روسه بیرته خپل ملمنو تر ګرځو.
نور بس دی ل شوز سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به پورز د ګرمې ل 12 نیمو تر 1 بجې پښوندې بڼخ پریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
بیا هم ستړي مشي، بیرته راګرځو خپل میلمنو ته. اغلی و تاک که څه هم تاسو خپل خبرو کې مخکې ویل چې لدی وړاندې هم انجونې په خپل حجاب کې خوانځیو ته تللې، خو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې عبدالرؤف خاکسار لیکلی چې د انجونو د مکتبونو مخالفت حکومت نه کوي نه موږ عام ولس کوو. موږ غواړو چې خواندي او لونه مو تعلیم وکړي خو په اسلامي حجاب او په اسلامي نصاب کې. او تاک تاسو عبدالرؤف خاکسار ته څوایه؟
عبدالرؤف خاکسار به خامخا کوونځي لوستل وي، خامخا به کوونځي ته تللی وي. کچېرې نه ده تللی نو خامخا د کورنۍ څخه هېڅ مکنه لري چې کوم ماشوم دي ښوونځي ته نه تللی دي د کتابونه نه وي کتلي. ما دولس کاله ښوونځی لوستی دا ولې دولس کاله ما په ښوونځي کې د اسلام خلاف د اسلامي عقایدو خلاف څه نه دي لوستي. او اوس مهال هم زما خویندې ښوونځي د هېڅ متاسفانه یوه په کور باندې ناست ده او د څه سخت ضروري کار او راځه خوندې ته نه پېښل دی. او ولې ما د دې په تعلیمي نصاب کې هیڅ کوم داسې ټکی حتی نه ده پیدا کړی پاتې خبره دی و مضمون ده دغه د اسلامي عقایدو خلاف اوسېږي. بله دا ده چې دوی ورته دا وایم چې د یوې جینۍ او د یوې متعلمې په توره چپنه او په سپین پړونی کې به بې اجازې څه وي. زه له دې نه غواړم دغه پوښتنه وکړم چې تاسو په جامو کې تاسو د ټولې چپنې او د سپین پړونې کوم چې د یوې معصومې جینۍ سره د خپلې روښانه راتلونکي لپاره قدمونه اخلي ګړندۍ ګړندۍ ښوونځي ته روانوي. زه هیلې امیدونه په خپل زړه کې په خپل ذهن کې ساتي د خپلې راتلونکي لپاره. تاسو په هغه کې څه د شر خلاف پیدا کولی شئ؟ تاسو په هغه کې بې ایجابي څه لیدلې ده؟ تر ننه پورې داسې کوم مطالمه ما د افغانستان کوم ولایت کې هغه تر ټولو ډېر ازادي و په کابل ولایت کې. په کابل ولایت کې ما نه دي لیدلې چې کومه مطالمه یا کومه جنۍ د اسلام د شرعي یا مثلا د اسلامي عقایدو خلاف په وضعیت کې په لباس کې امنیت په مضمون سره
خوندی ته تللی بیا د ذکر کړی دی. یعنی دا هغه څه دي چې یو شی ته باید پام وکړو. فرشته خورکې چې نن سبا کې زمونږ د دښمن ډیر زیات هوښیار ده، ډیر زیات سیستماتیک روان ده، او غواړي په یو ډول سره په یو نحوې سره د افغانستان تعلیمي نظام بدنام کړي او د افغانستان نجونې له تعلیم څخه راوګرځوي، افغانستان د یو پرمختللي هیواد په حیث باندې نشي زغملی.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. اړیکه لرو د واتساپ له لارې زموږ یو خور ده، صفا دانش، زنګ وهلی د دې خبرې په وکړو چې اړیکه پرې نیسي. موږ تاسو به بیا خپل بستر وګرځو. بله، مهرباني. ډېره زیاته مننه په دې لاره خپل همکاري به دوامدار اوسه. ته مهرباني خپل نظر وړاندې کړئ.
مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبان ډیره بهانه را جوړه کړې ده او ډیر خلکو ته دروغ ویلې ده. په کلي وزارت نور الله مونږ ویلي و چې خلکو نغواري. زه وایم چې په خوانی حکومت انجونو ته ویلي و چې هر څه کې نه کېږي، تاسو باید ښوونځي ته لاړ شي. دا سه ویلي نه و، دا د کورنۍ ملاتړ و چې انجونو وکولای شي نن ښوونځي ته لاړ شو.
یعنی تاسو وایئ چې خلک غواړي دا د طالبانو دروغ دي؟ ام داسې غواړي وایي؟
و زه دا وایم چې په خوانی حکومت خو خلکو غواړي. وزه وایم چې طالبانو دروغ وایي، خلکو غواړي او طالبانو ځواک نه لري چې د انجونو شپنځي پرانستل وکړي.
تاسو د څوم ټولګي زکونکې یاست؟ صفه،
مننه. زه بلستم ټولګي کو زکونکې یم.
سکل څومره سخت درته تمامه سوات چې ودی نسوې کولای مکتب ته لاړ شي؟
هیڅ په بیانولو کې شم کولای چې خلکو ته وایم چې دا څنګه کار و چې
فکر کوم چې د صفا پاړیکه کې سونه رامنځته سو. خو مونږ د دې نظر واورید او تاسو درنو اوریدونکو هم واورید. د صفا لغاګ نه ښکاریدل چې دا ډیر زیاده په دې باندې خفه و چې سکل دا په دې نه وتوانېدل چې دا خوانځي ته لاړ شي. البته درنو ملمنو تاسو هم د صفا غږ واورید. بیرته راګرځو اغلی ورداک ته. په دې اکله راته وایي چې دا چې سکل انجونې په دې ونه توانېدي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، له رواني اړخه دوی څومره وځ پلسوی
ګوري؟ موږ تاسو د خپرونه پلار کې چې خلکو نظریات واورېدل، په دې ډېره متاسفه یم. نه پوهېږم چې آیا واقعیا انټرنټ اسمان دی. ګوري، په دې کې هیڅوک د څېړنه وی چې دا د خلکو غوښتنه ده. زموږ په داسې مسالې ټولنه کې زموږ وروڼه اړیکې ونیول ویل چې موږ د ښوونځي دروازې څنګه غواړو د خپل د ښوونځي پر مخ مدا چې څنګه رواني ستونزې زموږ نوی نسل زموږ د ښوونې او روزنې برخه د څنګه رواني ستونزې سره مخ دی، څنګه فشارونه په دې جهت مرسي، آیا دغه د درک کولو قابل دی یا نه دی؟ اسلامي نظام چارواکو وګونه اشتر دي په زمونو کې یو څه احساس د ملک لپاره شته دي که نشته دي؟ په دې هیله چې د خلکو غږ واورېدل شي، د طالبانو ذهنیت بدل شي، د نړیوالو تحریمونو په دی لا ډیر شي، لکه تر فشار لاندې ونیول شي چې دغه مزله حل شي.
بله، تاسو خبرې مو واورېدلې. یو ځل بیا به د واتساپ شمیره اوریدونکو ته اعلان کړو. درنو میرمنو، موږ ته زنګ وهی د واتساپ له طریقه پیغام پریږدئ، مستقیم خبرې وکړئ. اره دوشنبه د افغانستان په وخت 2 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه د مخکښ خزو خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونه د تاسو خپل خبرونه ده. هر نظر چې لری بدون سانسور په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د واتساپ شمیره به درته وایم: 00 4 2 2 4 4 6 1. اغلی اوتاک، تاسو درته وایئ چې نظر مو څه ده؟ بلاخره دی یو داسې چا په توګه چې تاسو د زده کړې پر ارزښت پوهیږئ، اوس د افغانستان وضعیت هم ګورئ، او تاسو په خپل خبرو کې دام وویل چې یو شمیر طالب مشران غواړي چې مکتبونه پرانیستل سي، خو بیا یو شمیر نور نه غواړي، نو همدا علت تر اوسه مکتبونه تړلي پاتې دي. تاسو څه وایئ د حل لارې څه کېدلی سي چې ټول طالبان په یوه خوله ووایي چې بس مکتبونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي؟
ټول په خپل نه دی څه کې د انجونو د څوک سره مخالفت دي او څوک هم سره نظر دي چې د انجونو لاړې کی خونځه ته. زه یوازې یو د لیلو باندې کوم چې د خپل الله پاک او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انجونو په خځو ناری نه باندې تعلیم فرض ګرځول دی. چې بعد وړه تعلیم کوي په خپل وخت چې قران کریم به عملان را نازل دي، بیا هم په اصلي ذکر باندې تاکید وکاو.
ډیره زیاته مننه اغلی هوتاک، د تاسو خبرې ډیره ګټورې دي، خو د خبرونه وخت ورسته شی بو تر رسیدلی دی د خبرونی پر ورسته شی بو کې به یو زل بیا درنو اوردون کوته د واتس اپ شمیره اعلان کړو چې لدی طریقه خپل خبرونی ته غوونه پریږدي 00 4 0 2 2 1 4 0 0 د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده په دې شمیره مو خپل پیغام پریښودل سي تر بیا پرز کې چی است الله ممال او ملګری خو وخت ولري
Ratav shvatu banu